د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادۍ.
السلام علیکم. زمنګ اونیز سیاسي بحث د ازادۍ چپو کې خبرونه ته ستړي مشیم. نامغز چې د سولې او خپلمنځي افغان خبرو لرلید په خوا غوند نه روښانه او تد پاته دی. تاوتری خواله هم ورورو بیرته زور اخدیم. یو برخه د لوی جګړه خېلې ډلې طالبانو کار دی، خو په نورو کې بیا بیلابیلې ډلې او عمدتاً د اسلامي دولت ډله یا داعش ونډه لري. دغه ډلې په 15 میاشتو کې پلازمینه کابل په داسې حال کې پرله پسې په توغندیو وویشتله چې مهمو مراسمو ته بشپړ امنیتي چمتووالی شوی و. لومړی برید د مارچ لومړیو کې د ولسمشرۍ لوړې پر مراسمو وشو. نږدې 48 ساعته وړاندې د دویم نښه د خپلواکۍ د بیا ګټنې مراسمو چې دواړو خاریان وترهوله او ژوبله او مرګې واړه و. د پیښو یو ځل بیا دا پوښتنه راپورته کړې چې له طالب سره سوله بګنې رښتیا د افغانستان جنګي تیاتر پای ته ورسوي. نن مو د ازادۍ څپو ته د شننې لپاره همدا موضوع غوره کړې چې اوریدونکي پرې واورو او میلمانه یې هم راته وسپړي چې دا دي. شریفه زورمتۍ د خپلمنځي افغان خبرو لپاره د کابل د مرکچي پلاوي غړې، دورانۍ وزیري د ولسمشر یوه ویانده او قاضي محمد امین وقاد د سولې شورا مخکنی غړی. زه هم داوود جنبشم. ټوله ته د هرکلی په ویلو اغلی وزیری بیا زموږ خبرونه ته ستړي مشي. لومړی پوښتنه غواړم تاسو نه وکم چې له طالب پرته چې خای خبري ورسره وشي لکه ما چې سریزه کې ول او جګړه هم کېدې شي چې بند شي، فکر کوي نورې ډلې به څنګه کیږي؟
السلام علیکم محترم جنبش صاحب او همدارنګ زرمتی خور او قاصتم، زما سلامونه وړاندې کوم او د تاسو ګران لیدونکو ته ډیره زیاته مننه چې بیا هم ز تاسو راوبللم چې یو باس په دې مورد ولرګوري. جنبش صاحب، په هغه وخت چې د سولې پروسه په پیل دو وا، یعنی مونږ د سولې پر نقشه باندې کار کوو، پر پلان باندې کار کوو او مونږ وکړای شو چې اولین دفعه دغه یو متنی شکل ورکو، یو نقشه جوړ کو. هغه وخت هم تړونو دا خودله او زمونږ بین المللي شریکانو هم دا ویل چې په افغانستان او په سیمه کې غیر طالبان څخه نور هم ډېرې خطرناکې توریستي ډلې دي چې دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي، چې حتی د نظر کې ویل شوي دي چې دا د شلو ډلو څخه هم اضافه دي چې دوی همدا خپل توریستي فعالیتونو ته دوام ورکوي. او مونږ هم دا موضوع په کراتو کراتو ویلې ده چې همدغه ډلې دي چې دوی د طالبانو سره په مستقیمه توګه لاس لري او دوی په ډېرې موارد کې په شریکه توګه اکثریت فعالیتونه خپل اجرا کوي.
یعنی دا یو خطر شته چې که طالب سره سوله هم وشي دوی به لا هم فعال وي.
ګوره، یو مهمه موضوع د طالبانو سره د سولې خبره هغه چې د دوی هم مونږ او هم نړیواله ټولنه غواړي، هغه دا ده چې کچېرې واقعا طالبان غواړي چې د سولې پروسې ته شامل شي او پروژه طالبان د سولې په پروسه باندې باور لري، باید دوی خپل ارتباطات د ټولو تروریستي ګروپونو سره قطع کړي. دې خطر چې کدا فعالیتونه دوام لري، نو دا دې خبره ده چې دوی هغه واقعي سولې ته کوم اعتبار نه ورکوي او دوی دې موضوع ته ژمن نه دي.
ډیره مننه قاضي صاحب، تاسو هم ستړي مشئ. غواړم همدغه پوښتنه په یو بل ډول تاسو نه وکم. لومړی راته دا وایي چې بیلابیل شمیرې ویل کیږي، ځینې وایي چې شل نورې ډلې شته، ځینې لږې، ځینې ډېرې ښي. ستاسو له نظره لویې ډلې کمې دي غیر له داعش نه، او شته که نه، او بالقوه کولی شي چې دوی سوله وننګوي؟
بله جنبش صاحب، تاسو پروګرام کې شریکو خویندو دوستانو ته سلام او احترام عرض کو. مسله د طالب که د طالب سره چې اوس په دې بحثه کې په ملي او بین المللي سطحه ډېر پرمختګ شوی، فلزاد هم ډېر کردار ادا کړی دی او ادا کوي، او په ولسم د ثور باندې جمعې ورځ وه، ولسمشر لویه جرګه راغوښتې وه، دوه ورځې بعد لویې جرګې په اتفاق باندې ولسمشر ته قطعنامه ورکړه چې د سولې خبرې واجب پیلول واجب دي، او د دې واجب د ادا کولو دپاره د زندانیانو ازادول واجب دي. هغه 400 زندانیان کار څومره ترخی او درنی دوسی لري هغه آزاد کړ. اولسمصر په دریم ورځ هغه قطعنامه جیګه کړه، وویل چې زه په سر دراهی وم او اوس صراط مستقیم تاسو روان کړم، زه به د دې بندیانو د آزادولو حکم ورکوم او دا حکم یې ورکړی دی. بناءً خو متاسفانه چې د طالبانو په ادرس ځینې عملیات کېږي، بعضې ځایونو کې ځینې انفجارات کېږي چې هغه پخوا هم نامطلوب و او د سولې په درشل کې خو بیخي نامطلوب دي. که طالبان هم متوجه شي چې افغانستان د ټولو کور دی، ورانول نه دي په کار او هر افغان د بل افغان ورور دی، وژل نه دي په کار، نو بیا به د طالبانو د دولت ترمنځ مذاکرات پیل شي چې دا بندیان آزاد شي، او هغه دوی کماندو سرتیري چې طالبانو سره د دولت بندیان دي هغه هم باید طالبان آزاد.
قاضي صاحب، دغه د بندیانو موضوع او د سولې د خبرو
آزاد کې د طالبانو دا مذاکرات چې پیل شو او د دې پرمختګ وشو او د دې کې د الله رضا او د سیمه مرحلې ته ورسېدو چې یو موافقه وشوله په شکل د اشکال باندې چې طالبان په افغانستان کې سیاسي حضور پیدا کړي، به دغه نورې ډلې د دوی کنټرولول او د دوی ورکول او د دوی د صحنې نه وشتل، د دولت داسې یو دولت جوړ شي طالبان یو برخه وي او طالبان په دې کې قوت ولري، د دې مسلو د منځه وړل ډېر ساده او ډېر آسان دی. اوس خو جنګ روان دی، جنګ د طالب په ادرس کېږي، دې کې وایي تنور ګرم دی، هر څوک کې ډوډۍ پخوي، نو داعش به هم سره اوچته راکټ وفیر کوي، بل څوک هم کوي، بل څوک هم کوي. او د طالب سره چې مسله حل کولو ته نږدې شوې ده او دا مسله حل شي او طالبان دویشت سربازان آزاد کړي، حکومت هغه درې سوه او څو طالب زندانیان آزاد کړي، او باید چې آزاد کړي غږ کوم په اشرف غني چې آزاد کړه، نو مذاکرات پیل شي او د مذاکراتو کې پرمختګ وشي.
تاسو لکه زما خبره مخکې وانورې دا د منځ کې مې غوښتل پوښتنه وکړه چې په بندیانو وروسته مفصل که وخت یاري وکړه به تم شو، خو ستاسو خپل معلومات څه دي غیر له طالبانو نه نورې څو ډلې شته؟ داعش پیژنو، نورې داسې مهمې ډلې شته چې بالقوه خطري؟
دلته خو تاسو پوهیږئ چې څنګه ځینې ګاونډي هیوادونو کې شارت تنظیمونه شته، ده په نامه د جیش محمد او په نامه د لشکر طیبه او په نامه د لشکر جنگی او په نامه د لشکر اسلام او په نامه د انصار د اسلام، او دغه هم سر را اوږد کړی دی. ویل کېږي چې سره کې راجی کې یا سرخرود کې یا په نازیانو کې افا دخوا بعضې کار کوي. څو میاشتې وړاندې د باسول ولسوالي چې شمال ته سیند دی، د سیند نه پورې غاړه افغانستان اردو، هغه ته یو مرکز کشف کړ، او هغه مرکز د جیش محمد مرکز و، د هغوی بیرغونه او د هغوی نشانونه او د هغوی اشپزخانې وي، د هغوی صحیح کلینیک و، د هغوی نشرات و، هغلته لویه مسله وه روانه کړې وه لکه دوی خپل وطن چې وي. نو نوم دی پرې د جیش محمد او کارونه پرې کوي هغه چې هغه شیطان هم نه کوي. نو بنا همدلته دغه څه شیان شته او چې دا شینه وادېږي، نو په دې کې به د ګاونډي هیوادونو موافقه راځي، نړیواله ټولنه به په دې کې برخه اخلي، نظارت به کوي چې ګاونډي هیوادونه په دې کې داخل شوه. بیا دغه ادرسونه چې ما وویل دا په دې ځای کې حضور نه شي پیدا کولی، او د دې ته به هغوی هم اجازه هم ورنکړلی شي، او که دلته حضور هم پیدا کړي، د دوی سرکوبول دا ډېره ساده او اسانه خبره ده. او افسوس کو چې دا خلک خپل ملک ولې څنګه کوي چې دا د جنگ شرح ټوله افغانستان ته راوړي، دا وخت څوک غواړي چې دلته او د دې شاین تر شا القاعده هم ولاړه ده. دغه تنظیمونه چې پاکستان کې مایات کړي دا ټول د القاعده له خوا نه کوي.
بله، مننه قاضي صاحب. نو په دې حساب ټولې د اسلام په نامه ډلې فعال دي، ځینې به د منځنۍ اسیا سره تړاو لري، ځینې به په خپله د افغانستان یا ګاونډي هیواد پاکستان سره. وزیر صاحب، یو پوښتنه چې سم لاسي په همدغه وروستیو بریدونو په تړاو راپورته کیږي، دا چې دا دواړه بریدونه چې د توغندیو بریدونه او د ولسمشرۍ د لوړې مراسم تر څه ځایه پورې اغیزمن کړل او دغه د خپلواکۍ د ګټلو مراسم او دا په توغندیو پر لپسې گزارونو باندې وشول. ټول خلک دا پوښتي چې کادي ورځو کې خسرې به وي چې ترتیبات نه دي نیول شي. په دغه سی ورځو دواړو کې ډیر ښه ترتیبات نیول کیږي، پوزي پولیس وی او نور دې څنګه بریالي کیږي چې دغه شیان راوړي؟
دا خو واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنان د هر لارې څخه چې دوی وکړی شي چې خپل ځان هغه خپل مقصد ته ورسوي کوشش کوي. خو زه داسې فکر کوم چې زمونږ د امنیتي ځواکونو هغه سرخیندنې چې دوی هره ورځ په افغانستان کې، په کابل کې، په نورو ولایتونو کې ترسره کوي باید د پښتون لاندې رانه شي. ګوري دا د توغندیو حملات چې کیږي دا داسې مشخص ځای نه لري. کابل یو ډیر لوی ښار دی، دلته میلیونونه خلک ژوند کوي. کابل مشخص دروازې نه دي، د هر خوانه کولی شي چې هر څوک. هدف مدا نه دی چې یعنی کنټرول نه پلرو، هدف مدا دی چې یعنی خلک د کلیو د بانډو نه او د نورو هر ځای نه په ډیر ځایونه کې کولی شي چې را داخل شي. نو دا په دې معنی ده چې دوی د کوم منظم تکتیکی پلان د مخې دا حملات نه اجرا کوي. دوی لکه یو غل، دوی لکه یو ډیر، یو 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 نامر د دښمن دوی زی په یو کوټه کې یا په یو ځای کې یا په تور شپه یا پر ناورت دوی دغه راکټ دغه راند راکټان راولي چې هغه هم داسې نتایج ویني چې زمونږ بیگونه هم وطنان.
نو خو ارته چې ګوري، بله او بخه پښتنه مې داده، پښتنه مې داده چې دا څلوي څوار لس پنځه لس توغندي زیات یا کم ډیر شاید موټر کې به باریږي، موټر نه وویشتل شول. دوی وایي یعنی امنیتي چارواکي وایي دا حتمن له ځای نه تیریږي او یو داسې فاصله تر رسول کیږي چې مثلا ارګ وولي یا شاوخوا وولي. پښتنه داده چې دغه کار څنګه ممکن دی، ولې نه تلاش کیږي؟
ګوري ګوري جنبه شپ تاسو خپل مامال ته پلاندن کې استي، تاسو ویني چې څنګه همدا حملات په امریکا کې تر سره کیږي. هدف منه دی ماګه همدا د تروریستانو حملات په امریکا کې تر سره شوي، په اروپا کې تر سره شوي، په ټول ځایونو کې تر سره کیږي. کنه دا به ډیره مشکله خبره ای چې مونږ وایو چې وکړي شو چې یو داسې حملات بخي صفر ته ورسو. او مهمه موضوع دا ده چې دوی دغه حملات تکنیکی هم حملات نه دي، دا یو رقم حملات دي چې دوی لکه یو غل راځي دی یو ځای نه په چریکي توګه دغه عملیات تر سره کوي. نو دا خوځي خبره ده چې دا زمونږ د امنیتي ځواکونو ضعف نه خي، بلکې دا د دوی هغه گزارونه خي چې فیصله په مونږ د شانه کوي. یعنی مخامخ دوی هیڅکله هم جګړه نه دوړي او بعد له دې نه به ویني.
مننه وقات صاحب، ستاسو غواړم نظر پم دی او اړه وختم. خو پښتنه مې داده چې دا ورستیو کې تورونه و چې د نننې ملاتړ شته له دایښ سره ځینی چیرې یاد شوي چې موږ نه غواړو د خبرونه کې چا نوم واخلو. خو فکر کوي د نننې ملاتړ یعنی په نظام کې د نن راستوک شته چې دا کسان دا سه مهم ځایونه تل وسلو سره راورسي.
د برخه کې جنبش صاحب مونږ ته هم سوال ګران وی، نظام کې داخل خلک نه یو او نظام خلک باید ویخ وی، تشریفاتي بڼه ونه لري، په سکرټران او په مراجعینو باندې ځان مصروف نه کی، دا مرد میدان او سیګي، دا د قومونو او قبایلو د حوادثو نه ډک ملک دی. دته کو وزیران هم د خلکو په ژبه او په لباس پوي شي، مملکت او جغرافي او پیژني، ملت او داوی خصوصیتونه او پیژني، تو وکیلان وی، که سناتوران وی، که والیان وی، که قومندانان وی. نو په دې مسله کې صدا کار کیږي، دا د پښتنې ور ده. هغه صحنه ټول تلویزیون او خو درل شي او واګي موټر هغه ته ځي په شوه ده او هغه مور اغسته ده. نو دا کار کوي ده. نو دا چې څوک دې سره همکاري کوي او دوی څنګه توانیږي دا شي نه لاس تر راوړي. جنبش واستي خبره دا ده، میزایل څنګه لاس تر راوړي؟ دا چې ځنه بزه انتقالې کوي دا دویمه ده، دا لاس تر راوړي د کومه ځای
او نن یو اعلان و ده تخار نه چې طالبانو لایزر واستي استعمال کړی دي. بله
او کنه په دا ټول هغه مسله ده چې کسي اورګان باید ډیر عیار وي. کسي اورګان د امنیتی او دفاعي قوتونو سترګې دي، وګونه دي، دا چې څومره عیار وي، څومره فعال وي، څومره دقیق وي، څومره ویښ وي او څومره حساس وي. پولیس ډیر حساس وي، موټر درچې مخ واړی پوه شي څه خبره ده. او نه هغه وختو کې دا مسایل کېږي، غفلت ښه شی نه دی او د غفلت نه دغسې مسالې راولاړېږي چې نظام تر ګوښه نه راځي. یو راکټ په آر کې هغلته یوه برخه ده چې په هغې کې دا د ارګ هغه تشریفاتي کتي او نورې بطاعت ژوند کوي. ډېر کسان دي هلته لګېدلی چې شپږ کسه ویل کېږي زخمیان دي، د مرګ ژوبې نور څه نه وایي خو چې زخمیان وي. او راکټ خو ډېره درنه خبره ده، موږ راکټونه ورېدل لیدلي دي. یو راکټ چې یو ځای کې ولګېږي انسان نسا وباسي، ولو که هغه ته یا فزیکي ضربه هم نه شي. نو دا ډېره درنه خبره ده او دا سوال خبره. زه امیدوار یم چې زمونږ دفاعي او امنیتي قوتونه چې قرباني ورکوي او د قدر وړ دي، موږ یې حمایت او ملاتړ کوو، دغه کمبتازو ته متوجه شي او دغه نیمګړتیاوې پوره کړي.
مننه دوران جان. یو بل پښتنه چې حکومت راجیکیږي په خاله رسنۍ کې مې لیدله په ټویټر او دې باندې زای زای راپورته شوی، دا و چې کله چې د جلال آباد په محبس برید وشل لګ وروسته بیا ملي امنیت ویل چې یو غټ داعشه یې نیولی دی. اوس چې په مراسمو باندې برید وشه دغه بله ورځ بیا یو اعلامیه راغله چې د داعشانو قاضی القضات وژل شوی دی چې دواړه ورغزیان بلل کیږي. پښتنه دای چې د دغه سه پیخونه وروسته د سه مهم امنیتی ماتونه یا پیخونه وروسته د دغه سه کسانو نیول یا وژل دا یو تصادف دی که د عامه افکارو د کرارولو لپاره دا کار کیږي؟
نه اصلا نه تصادف دی جنبش صاحب، او نه هم د عامه افکارو د غلطولو لپاره دا کار کیږي. ګوري دوی چې معمولا داسې حملات وغوړي چې ترسره کی او یا هم دا خاص وختونو کې خدا واځي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې ساحاتو کې دوی نږدې خپل عمل ته اوسي او غواړي چې په خپلو جنګیالیو باندې یو کنټرول ولري یا د دوی سره ارتباطات ولري. جنبه صاحب دا بیا زه هم وایم چې دا منصفانه خبره نه ده. زموږ امنیتي ځواکونه دومره ضعیف نه دي، هغوی همدا فعالیتونه اجرا کوي او ترسره کوي، او همداسې دښمنان په ډېرو ځایونو کې دوی د پښې نه اچوي او دوی وژني. زمونږ د کاش او د استخباراتو نهادونه هر ورځ هر شپه یو خدا دی چې عمومي عامه اذهانو کې ځینې خبره دښمنان هم زمونږ ډېر اچوي. اما منصفانه خبره دا ده چې دوی هغه خپل کوشش کوي، دوی ډېر زیات کوشش کوي چې دوی د هر وسلوالې غیر قانوني ډلې چې هر چېرته دوی فعالیت کوي دا ونیسي. نو په خلاصه توګه درته وایم چې دا نه کوم غلط انفارمیشن دي چې مونږ یې خپلو وطنوالو ته ورکوو، او یا هم د خپلو وطنوالو د تیریستلو په خاطر مونږ دا خلق غوګونو تر رسو، بلکې دا هغه موضوعات دي چې چون په داسې ورځو کې زمونږ امنیتي ځواکونه او کشف او استخبارات دوی د خپل فعالیتونو نور هم چټکوي او فعالیتونه نور هم ډېروي. نو په دې خاطر دا تصدیقي خبره نه ده. هیڅکله هم جنبش صاحب دومره مهم خلک دومره مهم اشخاص د دغه ډلو ټاپلو په تصادفي توګه نه وژل کېږي. دا یوه موضوع، او بله موضوع دا ده ګوري چې زمونږ
زما د وژلو پوښتنه کې تصادف یادونه نه و. زما مقصد دا و چې پیښو سره په تړاو د دې نیول یا وژل تصادف دی که مخکې نه دا شوي او په دغه ورځ اعلانېږي؟
نه نه نه، د سنده چې مخکې تر مخکې نشي وي. دا ګوري که دا موضوع د حکومت د طریقه په غلط اعلان شي، تاسو په دې باور ولرئ چې په ما غلازه مخالفین او دا جنگیالی ډالې ټاپلې دی وایي چې دغه موضوع غلطه ده. اما ګوري هر موضوع چې مونږ اعلانو مونږ شواهد او مدارک لرو، او تاسو وینئ چې زمونږ د امنیتي نهادونو د لخوا دوی عامه آگاهي ته وړاندې کیږي او خلکو ته په هماغه واقعي توګه ښودل کیږي.
ډیره مننه آغلی وزیری. خاص به ستاسو معلومات سدي د دوه مشهور دایشان چې حکومت د وژلو یا نیولو خبر ورکړ، دوی اورګزیان بلل شوی دی. اورګزی ایجنسی د ډیورن کرخې په هغه خوا د پاکستان په غاړه کې پرته ده. معلومات سدي چې مخکې ځینې کسان دمدغې سیمې خودل شوی وو چې د دوی اصلي جنگیالي یعنی دا کم تنظیمون کی دا غی سیمی دی ک جنگیالی هم دا غی سیمی دی دا زکه دا پختنه کوم چې یو شمیر افغان نور شنون کی دا وایي چې دغه داعش چې دلته فعال دی دا هغه داعش نه دی چې په منځنی ختیځ کې جوړ شوی و. دا یو بیل شای دی او د یوې بلې لوبې لپاره جوړ شوی دی.
بله که تاسو جغرافیا جنبش تاسو سره معلومه وي د افغانستان د ننګرهار جنوب ته چیرا دی. چیرا یو ډېر شین وطن دی او د شیرا جنوب ته بیا ورغزو ایجنسی ده چې مرکز یې د انګو په بازار کې دی او خلک یې په دې غرونو کې اوسیږي او زیاته برخه یې شیګان دی. ډېر سختګیره خلک دي. نو دا داعش چې دومره ځل پیدا شو د شینوارو په مامن باندې راواوختلو بیا باندر او بیا دلخیل او بیا په چین کې ځای ونیولو نافذ سعید یې مشر و چې هغه اورکزو نو بنیاد یې د هغې ځنه او دا خو د داعش چې کوم دی دا هغه بني ختیځ کې چې جنګېږي د هغې د خوا ځنې د خراسان برخه ده. دې کمالات کېږي د دې سره رسیدګي کېږي د دې ځان دې مترجم ورکول کېږي. دغه جنګ مراکز هم په قبایلي سیمو کې دي. تیرا آزاد قبایل دی ورځي سیمه آزاد سیمې لري نورې آزاد سیمې شته دی او دا لښکر چې دا ان پیدا شوی هم له هغه ځای نه دی اوس هم د هغه ځای اگر خاضر قضات چې وزر شو هغه خو بیا مه خبره وه د حادثې نه وروسته خو جلال آباد کې چې د داعش کوم کس چې جلب و جذب کولو هغه د محبس د عملیاتو نه مخکې نیول شوی و. هغې نه مخکې نیول شوی و بیا د محبس عملیات پیښ شو او محبس عملیاتو څلیرویشت ساعته وخت واغست. دې ته مخامخ یو پلازه وه او په دې پلازه کې دې داعش والاو ځای نیولی و او خوا کې هلته لیسم ده خوا د ترافیک ریاست هم دی هلته په شمال جنوب طرف ته ریاست معارف دی. دا کلا د جلال آباد محبس ډیره تاریخي کلا ده او دوی چې څنګه انفجار وکړ په دروازه کې هغه د کوم عسکرو هغه ورک شو او عبدالولي سارکی ورته ویل کېږي یو غټه جثه لري. دا شل کاله کېږي چې ننګرهار د محبس مدیر دی او دوی باندې ډېرې سختې ملاحظې پخوا هم وې چې دا مملکت سړی دی
قاضی صاحب دغه سړی خو سارنوالۍ ته پیژندل شوی دا حصارکی یا حصارک اوس نشته چې د ځانه دفاع وکړي.
سارنوالۍ ته خو خاصم چې کندهار کې شلو کسو د عایشین سره ونیول شلو قاسم اسلام هغه ورک شو. قضا کې هم داسې خلک نه دي ناست چې هغه نتیجه راووځي. سارنوالۍ کې هم نه دي ناست چې نتیجه راووځي. دا څه شو دا خلک د هیڅ چا سرنوشت معلومیږي نه. فقط یو راپور ورکول شو چې څاروالۍ ته وسپارل شو تحقیق روان دی او قضا ته وسپارل شو مسله روانه ده. خبره دې کې ده نو داعش په جنګرهار کې درې سوه خپل کارکنان وویشتل او په لسګونو طالبان چا ته بندې هغې ووژل. بیا د دې محبس جنوب ته هغې طرف ته شمال طرف ته امنیتي خلکو بلدوزر باندې دیوال سوری کړو. دا غلطه خلکو ته ویل چې ووځئ. دا ملکي خلک هغه د څومره وو هغه ووتل په هغې کې ځنې بیا ګرفتار شو او ځنې لاړو ورک شو هغه بندیان هغه اوولس سوه بندیان شو. نو هغه هم ډېره درنه پېښه وه خلکو ته پکې هزارې ورسېدلې خو ډېر تاوان په دې ملکي خلکو ته ونه رسېده چې مسله پېښه شوله د ماښام په اووه نیمو بجو باندې.
په هغې باندې خو دومره اوس نه غږېږو قاضي صاحب.
اکثره دوکانداران او خلک ټول خپلو کورونو ته واپس کېږي.
بله بل مننه ډیره قاضی صاحب. بیا دوا پیغامونه دا اوریدونکو راخلم بیا با اوریدونکو توار ورکو چې په ټلیفون کې خبرې لري چې راتوي وای. یو اوریدونکو دا چې همیشه پیغامونه را لګي عبدالعزیز غالب هلمند مارجه کړه دی وای چې ک درې سوه شل طالبان خوشی شي خبرې پیلېږي او د په باور ل ماتیا یا تنوی سلو نه د اتنوی فیصد په شاوخوا کې وای جګړه ختمېدل شي کې طالب سولو کې یو بل اوریدونکو ویلي چې قاسم زواک نومي هلمند کې دایم وای چې افغانستان کې اصلي داعش نشته کومه ډله چې د داعش په نامه جنگيږي دا د پاکستان ملیشه دی او ټول مالی او نظامی مرسته پاکستان ورته برابروي البته دا تور دی دغه ستورونه د طالبانو په برخه کې په پاکستان لګي او هغه تل رد کړی دي اوس به یو خبرتیا او رو بیا باوریدونکو ته د ټلیفون شمیرې وایم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
نو آزادی چپو کې خبرونه ته اوریدونکو ته مرکه لای وای ما شمیرې خو تاسو به اتمن لری ډیر اوریدونکو ډیر زله زنګونه وای بیا په منډه ز نوې اوریدونکو ما چوم چې د شمیرې ولي کې یو زنګ راته وای 0 و 7 2 2 5 5 او 0 و 9 9 2 3 5 4 دا په کابل کې شمیرې دي د دینه زنګواله شي بهر نه کڅو زنګوي اروپا امریکا او نورو زینونه 0 0 2 3 0 2 1 5 5 1 شمیره ده او اسکایپ هم که کاروي رادیو ټکه ازادي دا نوم دی یو اوریدون کې شته دوی به وورو میره بنیو کی
سلام علیکم جنب سپیتاتو پروډوسر ته په دوه لا څه سلامونه
علیکم سلام د ټولو لخوا میره بنیو کی
دغه جنبي څه فلا په سلاین کې لګی نه
ها ستړي مشه په سر لسه او کې لګي خو خیر از زیدې اوس نو خپل پښتنه یا نظر راته وایست
نو څه زما ګله خو ټول درې جمهور نه دادل ټول ملامت اوس موږ جمهور دی ویل دا منځ نه پښې کې وطن د څه حالات روان دي دغه د ډیر په لوي سفر مړ کیږي دا مسلمانانو ځامن مړ کیږي څه حالات روان دي په خار کې موږ اول ورځ کې لګي چې موږ دا څلور کو باندې ولې مخکې کې دي ځنې ځان کله کله دي چې باندې خو کې کاني په څو لږ سره شروع کاني د افغاني خبر دي شروع کاني د مظلومانو هزار د ناخلي ټول ملامت منګ له در جمهور نه طالبانو ته هیڅ نه دي ملامت
ښه یعنی ک باندې خوشي شي طالب به جګړه ونه کی
طالبان اوس په حال وای چې هم دا یو خبره کوي چې موږ باندې خوشي شي موږ به هر مرو درو بین افغاني خبرو ته کې نو دوی خپل غری ولار جن وای بندا خو څه مونږ غواړو چې نو افغاني خبرې شروع کړو موږ جمهور ته دا عادت پیدا دا بندا خو څه کوي دا وایي چې دا فرانسویانی وزیر دی دا فرلیان وزیر دی د موږ وطن کې د ورځې څل څل ډیر څلېک نه فارم لکه یا څه نه وایي
دغه میو پښتنه ده راځي کې اجازه می ده دغه ملمنو نه به ورسته وکم اساس پښتنه رااله چې بنديان ولی نه خوشکیږي کومه مرحله کې ده خبره او د سولې خپل منځي خبري کله پیلیدون کې دي مننه افسر لای صاحب چې تاسو لکه لګی نه وغه گی دی بل اوریدون کې به وورو مهربانيو کې مهربانيو کې اوریدون کې ناراضي ده دوی غږ الو
خیرخانی
نه کېږم خکوی نوم مم را نه غې څه وستا سينوم
زما نوم احمد خیرخانی نه کېږم
په خیر علي بس را ته وایس یا نظر وایس یا پښتنه
نو سوال مې پښتنه مې دا د وزیر خور نه چې د مخکولې چې دا کوم پرستان چې راځي داخل ته ودل ته چا ملاته او چا نه ورته او دې ته غل چکی غوندې ملات کې وتښتي نو پر خبرو کوم غوړی چې یو څه رفتار موټر نه دا څل سره کې ته پیر شو د دوه ماجونه نو زه سوال دا کوم چې دا راتیز رفتار موټر هو ته لارو نه واړه هر موټر ته تیز رفتار ورته کورولا تا غټن ته بل 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 دي نو دا څل سره کې ته په یو واړه موټر کې څه قسم ځات د شوې اول ته چې پیریږي خامخه یو غل دی لاس پینځه ته منځ هم څوک نشي انتقال یو ته یو موټر کې دا څر لا راکټ ته څنګه انتقال شي لازم یو پښتنه د خور وزیرینا چې دی ولې دا غلچګي دی او راغلی یو ته پیرونه وکولاله
مننه احمد خان تاسو خیر خانی نه وغه کېده یو اوریدون کې به بلم وورو بیا به ملمنو ته وار ور کومې رونه وکي میرا باندې وکي صاحب
الو
راګم رازی راته وایس ځان معرفي کیلند حسین سے میرا بانی
ما دغه بنجان مبارک دا نظر وکه وس استرالیا او فرانسه وی چې د منګ دلته درې استرالیا وی زمون درې نفر وی چې د فرانسه وی زمون څو ځواکونه وی چې دلته موږ په افغانستان کې بزرها او د شهیدان ورکړي دي موږ له جرګر او وختله
خدا خو سرلی صاحب موبایل کنه تاسو مراته تکراروي دی کې تاسو خاص خاصه پښتنه داده کې دی چې یو دلیل دی چې افغانستان نړیوال شراکت لري او ځینې هیوادونه کومکونه کوي ځینې ډیپلوماټیک روابط یعنی پراخه دي ورسره چې دا غوي نظر کوانه خسل شي بیا پراتون کې کې ستونزې جوړي فکر نه کوي چې خده چې استرالیا او فرانسه چې وګړي طالبان وروجلې دي دوی هم په دغه بهیر کې ور شامل شي نظر ور کې چې ښه خوشي کوي نو بیا کې دې شي وخصول راش
نو بیا موږ د حکومت نه دا هیله ده چې حکومت زر هغه هیوادونو ته کینات ورکړي تر څو دا بندیان هیله شي دوی کینات هم نه ورکړي او په ځان سره هلته بیا په هیواد کې جنګونه هم سره ډېر دي دوی به زر هغه موالکو ته کینات ورکړي تر څو چې زندانیان هیله شي او سولې خبرې پیل شي
مننه ډیر حسیني صاحب همدغه پښتنه به راپورته کو تاسو له ازادۍ رادیو نظمونه ونی سیاسي بس د ازادۍ چپو کې خبرونه او ری موضوع مسولې ته د چمتووالي پړاو کې په افغانستان کې د بیلابیل وسلوالو ډلو احتمالي دریزونه او کړنې دي په خبرونه کې را سره تر دې مهاله د ولسمشر یو ویاند دورانه وزیري ملګری واغوي ته مخخه او د افغانستان د دولت لخوا د مرکچی پلاوي غړي شریفي زرمتی ته چې اوس را سره نوی ملګری شوی ارکلې وایو د سولې شورا مخکنی غړي قاضي محمد امین وقات را سره الله ملګره ده خپل درناوی ټولو ته بیا تازه کوم شریف جان ستړي مشي تر اوسه په دې غږیدو چې طالب سوله وکړي داعش او نور وستوالې ډلې به څنګه کیږي په دې تړاو یو نوې موضوع د فاطمینو شیعه ډلې د فعالیتونو په سر د طالبانو د یوې انشعابي ډلې د یو مشر منان یزید اغوخته چې نن مونږ خبر شوی یو او دی وایي چې کله دغه شان مخاونه نیول شي چې د دې په باور حکومت کې کسان ورسره مرسته کوي دوی به بریدونه وکي او پاغه چا به بریدونه وکي چې غړي د دغه د فاطمینو غړي دی یو قومي دله ګواخي فکر کوي دغه ډول ګواخونه د سولې په د عمومي چوکاټ کې څومره اندېښمنون کې دي
سلامونه احترامات ټول او دونکو قدرمن همکارانو ته په دې کې شک نشته چې د سولې په پروسه باندې د خپلې منفي اغېزې ولري اما دغه دا زموږ لرو چې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې له خیره مذاکرې ته حاضر شي وربند وشي ټول راشي له خیره دوی دا ژمنه کړې ده چې موږ به نورې مخالفې ډلې چې د افغانستان کې به جنګي فعالیتونه ولري ولو چې هره ډله وي مثلا چې د ازبکستان اسلامي ډلې چې دلته تخبري کوي د جګړې ته دوام ورکړي القاعده دی داعش دی همداشان لکه د تاسو څه ووس یا دونه وکړه چې د فاطمینو دغه د خپل څه سره هم د دوه درې ورځو راتري خو د موضوع ډیره ګرمه شوې ده امیدوار یو چې طالبان په خپل ژوند باندې ودرېږي او دغه څه دلو فعالیتونه مخنیوي وکړي خو یو بل شی هم زه امیدوار یم او موږ به هیڅ کله منفي نه وکړو ځکه منفي فکر دی وکړو کله که په افغانستان کې تلپاتي او بایزته سول راځي او په هر ګوټ ګوټ کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت حاکم شي طالبان هم ورسره لاس یو کې زه فکر کوم نه ممکنه ده چې نور ډلې به خپل فعالیتونه ته دوام ورکړي دلته به مرزومي لپاره ځانګړي تدابیر نیول کېږي حکومت په پیاوړی کېږي د موږ امنیتي ځواکونو سره که د طالبانو د ډلې نظامیان یو ځای شي په دې کې شک نشته چې یو قوت تر مسته کیږي او هیڅ کله به هم نه توانیږي چې نور ډلې د فعالیتونو کې پرته له دینا بل لارې هم دا ده چې د هر هیواد هغه ډلې چې دلته فعالیتونه کوي نړیوال د افغانستان د حکومت سره او امنیت شورا په عموم کې د هیواد په کچه نه بلکې د نړۍ په کچه باندې د امنیت شورا باید د دې کې جدي اقدام وکړي مداخله وکړي اجازه ورنکړي چې د نورو هیوادو هغه تخبری دي خلک یا په افغانستان کې یا هم په نورو هیوادو کې خپل فعالیتونه کوي کتر ته پوری موږ نړیوال کومک له ځان سره ولرو د دغو ډلو مخنیوي ونسي چې ګواښونه به وي د سولې پروسې ته کومه کې باور لري چې کچې د خیره سوله حاکمه سي په افغانستان کې کدی کې شکل څه چې دغه ډلو د مخنیوي لپاره ولاړی چارې څنګه ورتي
ډیره مننه تاسو ته نورې پښتنې مراجعه زکه تاسو د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړیتوب لري پښتنې موریدون کړي هغه لګروس قاضي صاحب د شیا او سنی موضوع په دغه ډلو کې هم راپورته شوی د فاطمیون موضوع فکر کوي د عمدتن یا ټول شی مذهبي دي فکر کوي دوی به که سنیان په یو ډول یا سوله وکي یا وځپل شي دوی به فکر کوي چې سوله وکي که د خپل حامی سیمهیز دولت په ګټه به چویل کېږي هغوی یې تمویلوي نیابتي جګړو ته دوام ورکړي
نو د هغې باره کښې خو مخکې هم راپورونه دا وو چې دا په عراق کښې او لبنان کښې او دې ځایونو کښې دې نه کار اخیستل کېږي او دا ښه کار نه و او نه ښه کار دی چې د افغانانو له مجبوریت نه او د هجرت حضور نه هلته دا خلک وایي دا داوطلب راځي نو چې یو چا دوی ویلی شي چې اقامه در کوو او دلته به دا امتیاز در کوو هغه کور نه لري اقامه نه لري نو بیا خو افغان دی سر یې نه خلاصېږي او مذهبي تعلق هم دا کار کېږي دا د فاطمینو فعالیت تر اوسه لیدل شوی نه دی په دې به اوس تیږه کېږي دا د آینده خبره ده چې دا افغانستان خواته مخه کوي او که نه هماغه عراق او
دا پوښتنه مې ځکه راپورته کړه قاضي صاحب چې ملا منان نیازی چې د طالبانو د انشعابي ډلې یو مشر دی دی وایي چې که د دې ډلو مخه ونه نیول شي او دا فعالیتونه د ده په وینا د حکومت له دننه نه د دوی سره مرسته ونه درول شي دوی به په یوه قوم باندې برید وکړي دغه ډول یعنې که د دوی فعالیت نه یو څوک پرې برید وکړي شخړې تودولی شي
دا خبره خو د مولانا نجی صاحب د فاطمینو فعالیت که دې خوا ته محسوس شي او هغوی استخدام شي نو که مولانا نجی او که بل هر څوک وي دولتي قوتونه هم مکلف دی چې د دوی مخه ونیسي که وسله لري غرسلای کړي او قید کړي ځان سره او یو لاس او یو سر او دو غږونه یې کور ته ولېږي یا قید کړي یو وخته پورې او دا د دولتي مسؤولینو کار هم دی او که په ملا نیازی دا کار کولی شي دی دې هم دا کار وکړي خو تر اوسه پورې د هغوی مخه افغانستان کښې فعالیت لیدل شوی نه دی او داسې ویل کېږي چې هغه د عراق او لبنان او سوریې او لیبیا دپاره تربیه شوي دي
مننه قاضي صاحب یو درې پوښتنې مو درلودې د اورېدونکو نه البته هغه نور نظرونه په واتساپ باندې راغلي وو خو مې درته ولوسل احمد د خیرخانې نه یو څه وویل د توانیو د برید په اړه هغلې وزیري ته چې د ولسمشر د ویان مرستیال او هغې ته راجې وه خو په مجموع کې هغې هم ځواب ورکوو قاضي صاحب هم وویل او دا ترتیب یې وښوده چې دغه توغندي څنګه په څش کې راوړل شوي وو چې تقریبا د دوی پوښتنه ځواب شوې ده دوه نور اورېدونکي چې یو له کېلګۍ نه پسرلی صاحب او بل حسیني صاحب هلمند کې د دواړو د بندیانو موضوع راپورته کړه شریفه جانې غواړم له تاسو نه په دغه اړه وپوښتم مخصوصا حسیني صاحب وایي چې که د فرانسې وګړي وژل شوي که د آسترالیا وژل شوي او د دغه پاتې بندیانو په اړه دوی نظر لري حکومت ولې بیړه نه کوي چې د دوی نظر را خپل کړي د دوی قناعت دوی ته قناعت ورکړي چې دغه جړه غوڅه شي او خبرې پیل شي
هم حکومت هم تر دې دمه پورې بې توپیر نه ده پاته د همدې دپاره ناستې لري تدابیر ورته نیول شوي دي او انشاءالله دغه مشکل به ډېر زر حل شي خو زه نن دلته دغه فعلي وینا سې کوم څه اوس غوښتم پرې وغږېږم د حکومت له ادرس نه نه د مذاکرې د ټیم د یوې غړي په صفت نه بلکې د یو افغان په صفت باندې د بشر وزنه غندم په دې کې نه شک نشته چې د بشر په وزنه باندې ولو که هغه هر څوک وي هېڅ څوک نه دي خوشحاله اما که راځو دې ته چې په لکونو په زرګونو په لکونو افغانان له منځه ځي شهیدان کېږي د ټولو ډلو له طرفه که څه امریکایي ځواکونه دي شپني عملیاتو کې همدارنګه تر دا اوسه پورې هغه اخري دغه پېښې چې د چاودنو نه بر علاوه اوس په ماینونو باندې زیات خلک له منځه ځي ترور کېږي دا ټول افغانانو ته د زغملو وړ نه دي نو د ما هیله همدا ده د فرانسې استرالیا او نورو هېوادونو نه چې د دې نه انعطاف پذیري وکړي نو دوی که بندیان هم شي د سولې پروسه زیانمنه کېږي دا به ډیره ستونزمنه وي که دوی دا ونه مني چې دغه څو کسه زندانیان باید خوشې شي. تمام د سولې په پروسې او مذاکراتو باندې منفي اغېز لري.
ښه، نو که څه هم تاسو ویل چې د حکومت له ادرسه نه غږیږي چې اصول نن باید ونه غږیږي، خو د سولې د پلاوي د غړي په توګه، د مرکچي پلاوي د غړي په توګه، زما پوښتنه مخامخ تاسو ته ده چې موږ هیڅ نوی خبر نه لرو. ویل شوي وو چې تاسو ویزې اخیستي چې دوهې ته لاړ شئ قطر ته، نور مو څه ونه اورېدل؟ نوي راته څه ویلی شئ؟
ویزا خپل څه دی؟ موږ خپل هغه ټول تدابیر نیولې دي. موږ تک تک دا نن هم د طالبان د تحاضر سي مذاکرې ته کینی، موږ مشکل د تک لپاره نه لرو، موږ پوره چمتووالی لرو. دا منتظر یو چې څه وخت په طالبان د تحاضر سي چې مذاکرې ته کینی او دا ومني چې د مرکچي پلاوی حرکت وکړي ورسي. بدبختانه باید ووایم سي د څلور سو کسو بندیانو پروسه څنګه په حالت کې، پروسه د تطبیق په حالت کې، د خلاصيږي د لری روانه ده، یا نن یا سبا یا بل ورځ د خلاصيږي. اما متاسفانه چې طالب لوري تر اوسه پورې دا ډیر کلک نیولې ده، نو وګورو کې چیرې په دې توګه گذشت وکړه او دا لری روانه وه. د لری د روانېدو په حالت کې موږ هم همداسې حرکت وکړو په خیر، دا تر اوسه پورې نه ده معلوم.
شریفه جانې، که څه هم نه غواړي چې مخامخ راشي، زه یو ځل بیا پوښتنه تکرارم، تاسو سره رابطه کیږي خپل منځ کې، جرګه کیږي مثلا ښاغلي عبدالله سره چې د مصالح د عالي شورا مشر دی، ګوري مثلا یو ډول رابطې له دوهې سره جوړې شوې دي، یعنی چمتواله په کوم پړاو کې ده؟
نه، د موږ خپل منځ چمتواله شته، د موږ یو سیستم پوره چمتو ده مذاکرې ته. اما یوازنۍ ستونزه دا ده چې د طالبانو له طرفه د هغه خبره چې شین چراغ وښودل چې موږ مشکل نه لرو، بلې و موږ په خپل منځ کې ناست یو، روزمره خپل مجالس لرو، د ډاکټر صاحب عبدالله سره روزمره نه دي، کله نه کله ناست لرو، په دې کې شک نشته. اما یوازنۍ ستونزه همدغه د څو کسو بندیانو او د طالبانو د هغه حاضرېدو ده چې په خپله حاضر شي د مذاکرې ته.
ښه، مننه. تاسو غونډې لرئ شنه څراغ ته له دوهې نه د طالبانو د سیاسي دفتر نه منتظر یاست؟ خو دوی وایي چې یعنی ویاندانو یې موږ ته ویلي دي او نورو رسنیو ته هم دا وایي چې بندیانې خوشې شي په یوه اونۍ کې خبرو ته دوی چمتو دي او کینی. قاضي صاحب، ستاسې له نظره مخکې یو څه وغږېدی، بیا که راته لنډ وایس، دا د فرانسې خبره، د استرالیا خبره، یا مثلا دا اوس د شلو کماندو پوځیانو خبره چې له طالبانو سره دي، فکر کوي دا رښتیا یو مسله ده که د پلمې په توګه کار ته اخیستل کیږي؟
دا دوی کماندو عسکر دا خو طالبانو باندې حق ده چې دا آزادولو باندې پیل وکړي، او جمهور رئیس چې څلور سوه نه اته یې کلاس کړي دي او درې سوه شل پاتې دي، دا د شل شل وي که دېرش دېرش وي، د دې آزادولو ته دوام ورکړي. هغه شپږ کسانو ته چې خبره راغله، بیا باغی باندې خبره وکړو چې استرالیا، جرمنی، فرانسه هغې سره به خبرې روانې او نتیجې ته به ورسېږو. اما اوس د شپږو کسانو لپاره درې سوه او شل کسان ځنډول او پروسه ځنډول دا بې ځایه کار دی. د موضوع حکومت دا موقف صحیح نه دی. د حکومت دا موقف صحیح دی چې سربازان دې آزاد شي.
نو د سربازانو دا موضوع ولې اوس راپورته شوه؟
دلته خارجیانې وژلې دي، هغه ډېر مشپک کسه دي، هغه شپږ کسه دي پاتې وي، دا نور دي آزاد کړي. دا زموږ غوښتنه ده چې دا پاتې دي درې سوه څو کسه دي آزاد کړي چې د مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره شي. او طالبان هم دا غوښتنه کوي چې دا دوهویشت کسه سربازان آزاد کړي. پاتې شو هغه شپږ کسه، په هغه شپږ کسو نه وایي به مذاکرات د خارجیانو سره روان وي، هغه به هم آزاد شي. او هغه نشي کېدلی چې د خارجیانو په تقاضا باندې افغانستان خپل لوی مصالح چې هغه د سولې د مذاکراتو پیل کېدل دي هغه پیمال کړي او بندیان ځان سره وساتي. خو خبره خو شپږو ته راورسېږي، اوس خو درې سوه شل ساتلی دي. دا درې سوه شل خو ته درې سوه شل نه خو دا درې سوه څوارلس آزاد کړه که نه؟ وکړه بسم الله. او طالب ته هم دا سربازان آزاد کړه، تو سربازان آزاد کړه، دا بس بندیان آزاد کړه، خبره ورسېږي هغه ځای ته چې کوم تعهد پېښ شوی دی.
صحیح مننه شریفه جان دغه پښتنه تاسو نه کوم تاسو دا موضوع مطرح شوی وکړه چې د حکومتي بندیانو خبره کېده طالبان ول چې زر مجمنه کړي یو زر څو ما آزاد کړل حکومت هغه وخت څه نه ویل یعنی دغه بندیانو د سرنګوالی پاړه چې دوی څوک دی وس د شلو نورو کماندو عسکرو خبره کېږي هغه وخت دوی یعنی په څېړنه بوختو کدا کسان نه وی راوتل دا موضوع څنګه نه پیدا شو
زه فکر کوم چې دا مسله نوې نه ده هغه بندیان چې آزاد شو له هغه نه وروسته دغه د شلو کسو موضوع دا ډېره علني و البته نو د همدې په خاطر باندې هم حکومت دا غوښتنه وکړه چې تر څو پورې دغه شل کسه کوماندو زندانیان چې د افغانستان د حکومت له طرفه د طالبانو سره دي یعنې مشکل په څه کې ده کله که 5000 کسه بندیانو دپاره تدابیر نیول کېږي له زندان نه خوشې کېږي نو شل یوویشت کسه زندانیان خو باید د طالبانو له طرفه خوشې شي نو په دې کې شک نشته چې دا د حکومت حق ده چې دې باندې په فشاري وکړي ټینګار وکړي چې باید دا شل کسه زندانیان ورته خوشې کړي د دومره یو لوی اکثریت په مقابل کې چې د حکومت له طرفه ورته خوشې کېږي د طالبان نمون هیله دا ده چې په شل کسه زندانیانو باندې ټینګار ونکړي لکه څنګه چې قاضي صاحب ویلي نو د شپږو کسو بندیانو مسله که یوې خواته پاتې شي زه به دا وایم چې د حکومت کار ده او د شورای امنیت مسؤلیتونه دي چې هغوی د خپله مخته وړي اما مذاکره نه باید وځنډول شي د مذاکرې لپاره د ځنډ عامل باید دانه شي چې شپږ کسه زندانیانو په خاطر باندې مذاکره وځنډول شي هیله مې دا ده چې مذاکره ژر تر ژر پیل شي او په همدې وخت کې د بندیانو لپاره هم حکومت تدابیر ونیسي
خو دا تضمین هم نشته که چېرته حکومت دا د قضیې په شمیرنه 314 تنه خوشي کړي دا شپږ وساتي ځکه چې نور هیوادونه په ادعا لري طالب دی وای چې زه خیر د شپږ دی وی راځي خبرې وکړو هغه وای چې آخري نفر مم تر څو د لسل مخینه آزاد شوی خبرې نه کوو
مشکل همدلته ده چې هغه یو نفر هم ویني د کچېږي په زندان کې پاتې وي موږ خبرو ته نه حاضر کیږو دا د مذاکرې د ټیم مسؤلیتونه نه دي د افغانستان د حکومت او په ځانګړې توګه د امنیت شورا مسؤلیتونه دي تر دې کې د امنیت شورا خپل هغه ناستې لري ورسره خپل خبرې ورسره دوام لري هر رقم چې دوی پرېکړه کوله موږ به د افغانستان ولس همدې ته منتظر ده او موږ هم د مذاکرې د ټیم په صفت باندې موږ هم همدې ته منتظر یو
من نقاسب نه پیګم تر کومه حده دغه لیس پاړه اطلاع لري وس خدومره پوښو چې دغه شپک تنه لک تر لګه د طالبانو د بندیانو پوزیانو یا ویل شو چې په افغان پوز یا پولیسو کې نمونه ثبت کړي او بیا په خارجانو برید وکاو بیا ونیول شو دا خو مو پیژندل یو شمیر نور حکومت وایي چې دوی د نشایتو کو قاچاق وړون کړي چې طالبانو په وینا کې د خبره رات کړي دا وته د دلیل لپاره وایي چې زمونږ په واکمنۍ کې د کوکنارو کار صفر تر رسیدلی او تولیدم د اپینو نو د دې نورو په اړه څومره معلومات شته رښتیا دوی څوک دي رښتیا دوی دومره خطرناک کسان دي چې خوشی کولې کېدی شي افغانستان او سیمه وګواخي
نو دا غدور ک په حق العبد کې وی او کاچا کې وی کومنګ دی او خطرناک د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کوي د جنگ د تداوم د مخنیوي د پاره دا کار کوو چې دا درې سوه او څوارلس بندیان ته خبر ورسوي دا به دولت باندې شروع دی وکړي بندیان دې لس لس او شل شل او دېرش دېرش او سل سل آزاد کړي دا به دولت باندې حق دی او دې کې چې دولت نه غېړي کوي پټ دی طالبان سره دویش وي کم وي که زیات وي دا سربازان دې آزاد کړي طالبانو ته دا مخ اوړي دوی به دې کې مکلف دي چې دا کار وکړي تر چې طالبان هم دروازان آزاد کړي او دولت هم د طالبانو په نوم باندې دا آزاد کړي هغه پر شپږو ته لاره جوړ کړو دا شپږو برازې او د دې ته یو جوړې بخې او دا هم د آزاد کړو خبره شپږو ته خورا ورسي یو څو درې سو غزان او به جمهور دا خبره وکړي چې ادرس او د خطرناک دي خلاص شي نو امریکا او اروپا و د مخدراتو او ګودام وګرځي دا خو به بلوکه تیاری نه شي جمهور کې مخدرات ځان ته انتقالي دا خو انسانان دي به خپل کورونو ته ځي، دوی پاسپورټ کوم کوي، دوی ویزه کوم کوي، دوی د اروپا سفر کوم کوي. دغسې خبره کول د یو رئیس جمهور سره چې دا ډېر خطرناک دی او که خلاص شي تاسو ته مقدرات انتقال شي، دا بې ځایه خبره ده. او دا نورې مسالې هم بې ځایه دي. طالبان دې شپه زربازان آزاد کړي، دولت درې سوه څو کسه پاتې زندانیان آزاد کړي. خبرې دې پیل کړي، دا د ملت غوښتنه ده، دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده، دا د دې ملت حق دی، دا ملت مه پیمالوئ.
مننه قاضي صاحب.
څوک چې د دې ملت مشري کول غواړي، څوک چې باینده کې د ملت مشري کولو ته نه ته ارادې هم لای چلې دي، دا به نه ملت پیمالئ، نه د ملت حق او غوښتنه پیمالئ. هلته به دا کار کولی شي.
صحیح.
ملت پیمالئ، د ملت غوښتنه پیمالئ، د ملت حق پیمالئ. او اتناس د دولت مشري کوم، یا طالب ورته وایي چې دا باینده کې د مملکت مشري کوم.
قاضی صاحب ډیر مننه، وخت یو دوه دقیقې رو. شریف جان غواړم چې تاسو راته په اخره کې د تازه خان سمسوري و پښتنه راستولې د ننګرهار نه، دا به درته ووایم. بیا زه یو پښتنه لرم چې دا وایي د افغانانو په پلاوي کې وایي داسې کسان شته چې کېدی شي چې طالبان ورسره خبرې ونه کړي، تاسو په دغه باور یاست؟ او دغه راز یو وروستی نوی خبر دا و چې د طالبانو پلاوي کې مثلا یو هغه کس وایي چې شامل شوی دی، که څه هم موږ رسمي تایید نه لرو، چې وایي د جنرال رازق د کندهار د پخواني امنیه قومندان د وژلو د څه کې لاس درلود. که داسې کسان وي، یعنی تاسو هم کېدی شي ووایي چې موږ د دغه کسانو سره نه کینو، که څنګه؟
تر اوسه پورې کله چې د مذاکرې ټیم اعلان شوی ده، تاسو به نه یې اورېدلی چې د افغانستان حکومت داسې کومه نیوکه کړې وي چې هغه څوک چې دوی ته د قبول وړ نه وي او یو ویلي چې په ټیم کې باید ونه نیسي، ځکه موږ ورسره مذاکره نه کوو. که طالبانو دا خبره کړې ده په بار بار، یعنی موږ د دوی سره مذاکرې ته نه ځو، یعنې په افرادو باندې نیوکه ولري، زه فکر کوم چې دا د دوی کار نه ده چې دوی په اشخاصو افرادو باندې نیوکه ولري، او د موږ کار هم نه ده چې موږ د دوی د مرکزي پلاوي په اشخاصو باندې نیوکه وکړو. هر څوک چې دوی ټاکي او هر څوک چې د افغانستان له لورې نه د افغانستان حکومت ټاکلی دی او په یو حکم کې ورته یو فرمان ورته ورکړی دی، په کار یې پیل کړی دی. زه فکر کوم د دواړو سره به ستونزه نه وي، او موږ ته خو داسې څه چې کوم ستونزه نه شته، موږ حاضر یو د دوی هر څوک چې دوی
ډیره مننه شریف زرمتی. د افغانستان د دولت تخوا د دوه په را روانو خبرو کې د پلاوی مرکچی پلاوی غړی او د غراز د سولې د عالی شورا د پخوانی غړی قاضی محمد امین وقات صاحب نام مننه کوم. مخکې د ولسمشر یو بیان ده، دورانی وزیری هم را سره د خبرونې ملمنه و. د لومړی برخه پای ته رسوم چې سید قادر جلالوف او مرسل زازی یو په پراګ او بلې په کابل کې د پردې تراغي خو مرسته کړې و په تخنیکی او سمبالون کې برخه کې. دوی ته مننه وایم. را روان پروګرام هم د یو ساعت لپاره په دریج باندې موضوع ده ظریف نظر به وړاندې کیږي. داود جنبشتر نه هم دلته اجازه غواړم تر بل خبرونه. د خدای پامن.
دا وطن وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، دا وطن زما وطن، مشکلی تر هر چا وطن، دا وطن زما وطن، وطن زما وطن. زموج موره زموج ده بابا کوره پزړونو کی مزوره پوینا کی مشوره پزړونو کی مزوره پوینا کی مشوره پر هر تمو چکوره زما